द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین نن د شورو ورځ د کال 2013 مارچ میاشتې ومنټه ده. د وخت پاکستان کې د سحر شپږ، افغانستان کې پنځه نیمې او واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې اته بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ پخو من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان سینټ ته قرارداد وړاندې کړل شوی چې پکې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون غوښتنه شوې. د دغې تر مخه هر هغه څوک چې په دروغو په بل تن د مذهب د سپکاوي تور لګوي نو هم به ورته سزا کیږي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د شمالي کوریا د لانجمنو جوهري پروګرام پر سر امریکا کوم یو اړخ ته هم تلی شي، زیاتوي امید دی چې یو مناسبه لار به خپله کړي. او د شام په غوطه سیمه کې تیره ورځ هم جګړې دوام کړي په داسې حال چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غړي به نن په دغه تشدد ختمون باندې خبرو ته کیږي. قدرمن اردوونکو، په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره اوسئ. خو اول راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سینټ ته قرارداد وړاندې کړل شوی چې پکې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون غوښتنه شوې ده. د دغې تر مخه هر هغه څوک چې په دروغو په بل تن د مذهب د سپکاوي تور لګوي نو هم ورته به سزا ورکوه شي. د سینټ قایمه کمیټې مشر نسرین جلیل وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د دې قرارداد دا مطلب نه دی چې د مذهب د سپکاوي قانون به بدلوي، بلکې هر هغه څوک چې د دې قانون غلط استعمال کوي د هغوی به مخه ونیوه شي. یاد دی وی چې د مذهب د سپکاوي عمل په پاکستان کې یو ډیر نازک تور دی. پاکستان د مذهب په سپکاوي د مرګ سزا هم په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ سزا هم کېدای شي، خو بعضې وختونو کې دا قانون غلط کارول کیږي. د پاکستان یو ستر عدالت په نږدېو کې د دې قانون غلط کارولو مخه نیولو لپاره د قانون سازۍ مطالبه هم د پارلیمان څخه کړې. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د شمالي کوریا د لانجمنو جوهري پروګرام پر سر امریکا کوم یو اړخ ته هم تلی شي، زیاتوي امید دی چې یو مناسب لار به خپله کړي. د صدر ټرمپ دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې د سویلي کوریا صدر پرون ویلي شمالي کوریا غواړي د خپل جوهري پروګرام نه لاس په سر شي او د امریکا سره خبرو ته کښېني. د صدر ټرمپ تازه بیان د پخواني هغه بیان څخه بیخي بدل دی چې پکې یې دړکه ورکړې وه د شمالي کوریا جوهري وسلو او بیلسټیک میزایل ته به انتهایی تیز او د اور لمبې شان جواب کوي. د امریکا په صدر دفتر یا اول هاوس کې د سویډن وزیر اعظم ته د میلمستیا ورکولو په وخت صدر ټرمپ وویل موږ حالات دغسې کړکیچن نشو پرېښودی. د زیاته کړه که سویلي کوریا او شمالي کوریا ترمنځ دا روانې خبرې په کوریایي جزیره کې تاوتریخوالي ختمولو باندې تمامیږي، دا به د نړۍ لپاره یو بهترین عمل وي. صدر ټرمپ یو وار بیا د امریکا په پخوانیو صدرانو د دغې مسلې په نه حل کولو تورونه ولګول. د شام په غوطه سیمه کې تیر ورځ هم جګړې دوام کړي په داسې حال چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غړي به په دغې باندې نن خبرو ته کښېني. د تشدد روانو پیښو له کبله د روس لخوا خپله ډزبندۍ اعلانه شوې وه. دغه د ډزبندۍ لوزنامه هم ماتول کیږي کومه چې د جنګځپلي سیمو ته د مرستو وړلو لپاره شوې وه او ورته د ملګرو ملتونو لخوا مرستې لیږل شروع کړی شوې وو او اوس دغه عمل په قلاره شوی دی. د ډزبندۍ په ناکامۍ برطانیې او فرانس د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د بندو دروازو شاته غونډه رابللې ده. بلخوا هم پرون د روس د پوځي سامان وړلو یو جاز په شام کې غورځېدلی دی چې پکې سواره تمام یو کم څلوېښت عسکر مړه شوي دي. د روس دفاع وزارت ویلي چې جاز د کومې تکنیکي خرابۍ په وجه غورځېدلی او نه دی ویشتل شوی. پرون د روس دفاع وزارت دا هم اعلان کړی و که د غوطه جګړې لاندې سیمې نه که عام خلک یا جنګیالي وتل غواړي نو ورته دوی لار ورکوي چې ووځي. خدای نه دی ویلي چې وسلوال به د خپلو کورنیو سره کم خواته ځي. امریکا او د هغوی ایتلافیان چې دا وخت په شام کې داعش پر ضد جګړه کې ښکیل دي، د شام په شمال غربي برخه کې په افرین ښار کې د ډزبندۍ غوښتنه کړې ده. دغه سیمه کې د ترکیې پوځ د کورد وسلوالو خلاف جګړه کې بوخت دی. د امریکا ایتلافي پوځ مشر کرنل تامس ویل وایس اف امریکا ته ویلي په تمامو خواو غږ کوي چې د عامو خلکو خیال وساتي او د هغوی د خاطره دې تشدد راکم کړي او خپل پام دې د داعش پر ضد جګړې ته راواړوي. هغلی ویل وویل چې د تشدد ختمون د تیره هفته د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا لخوا ګرد شام کې د دیرشو ورځو لپاره د ډزبندۍ کولو د اعلان لاندې راولي. د زیاته کړه چې ایتلاف به د شام جمهوري وسلوالو سره د ملګرو ملتونو په غوښتنه ودرېږي. د شام جمهوري وسلوال د داعش پر ضد جګړه کې د امریکا په مشرۍ کې د ایتلاف څنګ تر څنګ پاتې شول. وایټ هاوس پرون ویلي چې د امریکا د صدر یو مشاور د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکوي. مشاور ګیری کوهن په جاری شوې بیانیه کې ویلي د هغه لپاره د ویاړ خبره ده چې په دغه څوکۍ یې د خپل وطن او د قام خدمت وکړ، چې پکې د اقتصاد لپاره ښې پالیسۍ مخې ته راغلي او بالخصوص د ټیکس په اصلاحاتو کې یې ستر کار وکړ. د نوموړي د خپلې څوکۍ نه په داسې وخت استعفا اعلان شوې چې صدر ټرمپ په سټیلو او الومینیم د اضافي ټیکس لګولو فیصله د عملي کولو پخلی کړې او هغلی کوهن د دغه فیصلې بیخي مخالف و. دی د قام اقتصادي کونسل سر مشر و.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهرنۍ خبرونو ته نه خپنه غوښتل. واشنگټن ډی سي نه واګیې د نیم ساعته خبري خبرونه په سر کې زو. د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته د پاکستان سینټ ته قرارداد وړاندې کړل شوی چې پکې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون غوښتنه شوې ده. د دغې تر مخه هر هغه څوک چې په دروغو په بل تن د مذهب د سپکاوي تور لګوي نو هم به ورته سزا ورکاو شي. په دغې باندې نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو لپاره یوې خصوصي کمیټې د غړوندیز تیر ورځ کړې او ویلي دي چې هر هغه څوک چې په چا باندې په دروغو د توهین رسالت یا د مذهب د سپکاوي تورونه لګوي ورته د مذهب د سپکاوي جرم کوونکي په رنګ سزا ورکول پکار دي. د یادی خصوصي کمیټې مشر نسرین جلیل د وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې د غړوندیز مقصد هرگز دا نه دی چې ګنې د توهین رسالت یا د مذهب د سپکاوي په موجوده قانون کې بدلون وکړي، ولې د دې د غلط استعمال مخنیوی دی. د پاکستان قانون لاندې د مذهب سپکاوي سزا مرګ ده، خو د یوې مودې راهسې د دغه قانون غلط استعمال مخنیوي لپاره د مناسبه قانون سازي غوښتنه کیږي. د اسلام آباد های کورټ هم د وړاندې څخه د پاکستان پارلیمان ته ویلي چې د مذهب سپکاوي د قانون غلط استعمال کوونکو لپاره د سخت سزا ورکولو قانون دی جوړ کړي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په قانون باندې نیوکه او یا په اړه خبرې کول هم د خطرو څخه تشنوي. په کال 2011 کې د پاکستان د پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر د هغه رستو د خپل یو محافظ لخوا وجل شو کله چې نوموړي د مذهب د سپکاوي لپاره قانون کې د بدلون کولو غوښتنه کړې وه. د سلمان تاثیر دغه محافظ ته بیا رستو د مرګ یا پانسی ورکړې شوې وه، خو هغه په هیواد کې د ډیرو خلکو لخوا د یو هیرو یا اتل په توګه منل شوی و. د بشري حقوقو لپاره خصوصي کمیټې مشر سینیټر نسرین جلیل د وایس اف امریکا سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې په کال 2001 کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د دروغو تور لګونکي لپاره د مجرم یا د تورن کس په رنګ د سزا ورکولو وړاندیز کړی و، او دا یې هم ویلي و چې تور لګونکي تن لبا د یو حکومتي چارواکي وړاندې سوګند پورته کول وی او دا چې دوه گواهان به ورته وړاندې کول وی. نوموړی سینیټر ویلي چې دغه وجه ده چې دوی یو وار بیا دغه وړاندیزونه سینټ ته وړاندې کړي دي، ولې هم د دغه کمیټې یو غړي د دغه وړاندیزونو مخالفت کړي او ورته یې د هیواد د اوسني قانون د بیلارې کولو یوه هڅه ویلي. د بلوچستان سره تعلق لرونکي د جمعیت علماء اسلام فی ډلې سینیټر مفتی عبدالستار د کمیټې غونډې ته په وینا کې ویلي او دا پوښتنه کړي چې آیا دا په پاکستان کې یوازینی قانون دی چې غلط استعمال یې کیږي. نوموړي دا هم پوښتلي چې داسې نور قانونونه نشته چې ورته د توجه اړتیا ده. د میرمن جلیل ترمخه د سینیټر ستار نه علاوه د کمیټې ټول نور غړي په دې خبره پوه دي چې د دغه وړاندیزونو یوازینی مقصد دا خبره یقیني کول دي چې د مذهب د سپکاوي قانون غلط استعمال ونشي. د موجوده قانون لاندې یو تن څوک چې په چا باندې د مذهب د سپکاوي د دروغ تور لګوي ورته زیات نه زیات شپږ میاشتې د قید سزا او یا پرې 1000 روپۍ جرمانه لګولی شي. په داسې حال چې په پاکستان کې تر اوسه چاته هم د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې د مرګ سزا نه ده ورکړل شوې، ولې د دغه رقم تورونو سره تشدد راپارېدلې او خلکو په خپل سر مرګونه کړي. د رایټرز خبری ادارې د راپور تر مخه د کال 1990 راهسې د مذهب د سپکاوي غیر ثابت شوی تورونو پر سر لږ تر لږه 3 اویا کسان وجلې شوي دي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
د پاکستان د پارلیمان د پورته جرګې د پاره یعنی سینټ د پاره د 250 خالی کړل شو څوکو لپاره انتخابات په ګرد ملک وشول او په دغه انتخاباتو کې 250 نوي غړي مخې ته راغلل. په دغه کې د قبایلي سیمو نه څلور سینیټران انتخاب شوي دي او دغه شانته کې د خیبر پختونخوا نه یولس، د بلوچستان نه یولس او دغه شانته کې د نورو صوبو نه هم سینیټران مخې ته راغلي دي. د پاکستان قبایلی سیمې خیبر ایجنسی نس دا وار په دې ټاکل شوو یا منتخب شوو سینیټرانو کې څلور سینیټران انتخاب شوي دي. د ډیوا رادیو خبریال ابراهیم شینواری په دغې باندې تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د قبایلی سیمو په پارلیمانی تاریخ بلکې د پاکستان جوړېدو او یا کله تاریخ کې هم دا اولنۍ ځل ده چې د هیواد په سینټ یا ایوان بالا کې موجود اته قبایلی سینټرانو کې د درې سینټرانو تعلق د خیبر ایجنسۍ سره دی او ورسره که د پاکستان تحریک انصاف په استازیتوب د خیبر پختونخوا صوبې نه منتخب شوي د باړې سره تعلق لرونکی ایوب پریده هم شامل کړی شي، نو بیا د خیبر ایجنسۍ نه ټاکل شوو سینټرانو شمېره څلورو ته رسي، په کومو کې چې د درې سینټرانو تعلق د جنګځپلي تحصیل باړې سره دی او دا باڑی تحصیل لپاره هم یو ځانګړی اعزاز دی او وسره دا هم چې د ډیرو مشکلاتو او خونړیو حالاتو نه تیرېدو باوجود د کال 2003 نه تر دغه مهاله د باڑی تحصیل دغه واړه 15 کاله په سینټ کې خپل یو استازی لرلی. د دریم مارچ د سینټ ټاکنو نه وړاندې د قبایلی سیمو په استازیتوب د سینیټر تاج محمد او سینیټر حاج مومن تعلق د خیبر ایجنسۍ سره وو او اوس د سینیټر مرزا پریدی د ټاکنې سره دغه شمېره تر درې رسېدلې. هم د مرزا پریدی یو بل د کورنۍ ځوان ایوب پریدی په جنرل سیټ د خیبر پختونخوا اسمبلی نه ټاکلی شوی. د سینیټر تاج محمد مشرور حاجی شاجی ګل او د سینیټر حاجی مومن کشرور ناصر خان د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی ممبران دي او دغه سره د پارلیمان په دواړه ایوانونو کې د خیبر ایجنسۍ د استازو شمیره تر شپږو رسیدلې. سینیټر حاجی مومن د خیبر ایجنسۍ د دغه اعزاز په حق لایي.
ډېر اعزاز ده او دا د عوامو لپاره چې دا یو بالکل د خوشحالۍ مقام ده چې عوام په دې باندې جشن مناو کې خوشحالي وکړي او د دوی سره اوږده په اوږه ودرېږي او د دوی مټې ونیسي او د دوی مټې مضبوطې کړي. داسې نه چې خلک تدسکره شي چې دا ونشول دا ونشول، انشاءالله چې کوم کارونه شوي دي هغه هر څه شوي دي چې مسجد موږ دغونه دا توقعات لرو چې دا مسجد موږ په علاقه کې دیولې سکیمونه کوي.
د خیبر قبایلی سیمې په دومره شمیره کې د پارلیماني غړو مثبت رول په حق لري. پخوانی د پارلیمان غړی حمید الله جان اپریدی د خپل خیالاتو سرګندونه په دغه ټکو کې وکړه.
یو احساس خو د خیبر د پاره په دې سیمه کې دی چې کم سے کم ډیولپمنټل کارونه یا د علاقې نور د پسماندګۍ خبره ای هغه کا آی ڈی پی سی ال تک یا هغه نور تحفظات د علاقې د خلکو نو ډیر پاورفلی دی هغه شی مخکې آن ورډ کا هغه د گورنر سره ریلیټډ یو کا د فوج سره ریلیټډ یو کا د صدر وزیر اعظم مرکز سره ریلیټډ نو فورسفلی دی هغه ایشوز ریزولف کولی شي بجای د دې ک یو کس یا هغه چغې وهي او بل طرف له سلور کسانی نو یقینا دا یو پوزیټیو اسپیکټ خو دا دی چې د علاقې د خیر خیګړې لپاره تمامې دي شي کپ دی کې هغه انرژي هغه ډیډیکیشن و هغه خوب د علاقې وینو الی.
د یادونې وړ ده چې نو ټاکلو شو سینیټرانو او دو دو پخوانو سینیټرانو تعلق هم د کاروباري او ډېره شتمنه کورنۍ سره دی او د باړې سره تعلق لرونکي یو سیاسي تنظیم خیبر یونین مشر بازارګل اپریدی چې دوی د کام خدمت د پاره نه بلکې خپل کاروباري ورې د پاره ځانونه سینیټ ته ټاکلي.
نو چې تر کومه پورې د دې سینیټرانو تعلق دی نو دا شیبه دا ټول کاروباري او د بزنس لاین خلک دي. دوی په دې نیت یا په دې امید باندې سینیټر نه درومي چې دوی دا یا د قوم خدمت وکړي یا څه نور د کام دپاره څه وکړي، سیاسي سوچ یا د علاقې دپاره څه سوچ نه لري. دا صرف د خپل دولت او د خپلې سرمایه کاري په بنیاد باندې سینیټ لا تللي دي او ځي. دا خو بس یو دوکانداري ده، یو کاروبار دی او د دې دپاره ځي نور د دې چې داسې ماین نه وي چې دا د علاقې
د دریم مارچ د سینټ ټاکنو کې په دغه قبایلي امیدوارانو د کروڑونو روپو د درغلیو یعنی په بیا د خپلو وټونو اخیستو هم تورونه لګول شوي او هم دغه وجه ده چې پخوانی د پارلیمان غړی حمید الله جان اپریدی چې دومره مالداره کسره بیا د عامو خلکو د مشکلاتو غم نه وي.
راضی لکه چې څنګه دیش دیش او 15 دیش کروڑ روپے دی ولګولې او را لل پدې کې نو دی دمر مالدار سړې دمر عربتی خرپتی سړې هغه بیا دا فکر نه لري چې هغه چا او پښتو کو به نشته چا سره پښتو کو نشته څو متاثر دی او کوم متاثر نه دی پاس هیستری کې دا شی مونږ دا شی کتلې دی چې بیا او باغه کنټینیوټی او ماغه طریقکار او ماغه دی سنتکار او مالدار او خلکو ماغه ټیمپرمنٹ او اٹیټیوډ نو بیا ایس فائدہ نه شوې لا کې لسلور نه کا تم بیا صد یو کور نه نه هم کې نه نو بیا ایس فائدہ نشته
اوریدونکو ته دی ور په یادی چې حمید الله جان اپریدی په کال 2003 کې په اول ځل د باړې نه سېنیټر او ټاکلې شو او د کال 2008 په عمومي ټاکنو کې د قومي اسمبلی ټاکنې غټنو نه پس دغه څوکۍ د یو کال لپاره موجوده ایم ان ای ناصر خان سمباله کړې و وروسته د کال 2009 تر کال 2015 پورې هم د باړې باجی خان سېنیټر ټاکلې شو او په 2015 کې د هغه موده تر سره کېدو نه پس حاجی مومن د باړې نه سېنیټر او ټاکلې شو څوک چې تر دغه مهاله بهاله دی ابراهیم شنواری وی وی دیوا خیبر ایجنسی
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده
د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلي د شمالي کوریا د لانجمن جوهري پروګرام پر سر امریکا کوم یو اړخ ته هم تلی شي د زیاتوي چې امید کوي یو مناسب لار به خپلی په دغه حق باندې نور تفصیل تاسې ته زمونږ همکار شهبزاده وړاندې کوي
د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلي د شمالي کوریا نیوکلیایي پروګرام په اړه دواړه لارې خلاصې دي خو زیاته کړې ده هیله لري دغه لانجه به په سمه لار سرته ورسي د صدر ترامپ دغه خبرې په داسې مهال مخې ته راغلي چې د نهې په ورځ جنوبي کوریا ویلي چې شمالي کوریا دې ته غاړه خوده چې د امریکا سره د خپلو اټومي وسلو ختمولو په سر خبرو اترو ته کینی د صدر ترامپ د شمالي کوریا په اړه د تازه خبرې د هغه د پخوانو خبرو او دړکونه ډېرې بدلې دي کوم چې وړاندې د پیانګ یانګ د نیوکلیایي وسلو او بیلستیک میزایلو په حق لا کړې وې د دغه وړاندې په اول افس کې د سویډن وزیر اعظم سټیفن سره د لیدو کتو په محل صدر ترامپ ویلیو موږ حالات نور نشو خرابولې صدر ترامپ زیاته کړې ده چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ خبرې اترې که په کوریایي جزیره کې تاوتریخوالی کموي نو دغه به د نړۍ لپاره یو ډیر ښه کار وي خو صدر ترامپ دا خبرداری هم ورکړې چې د کوریایي هیوادونو ترمنځ خبرې اترې کېدې شي وړاندې لاړې شي او یا اډو لاړې نشي او زیاته کړې ده دغلته حالات ډېر کړکېچن دي صدر ترامپ په دغه مهال د امریکا په خوانو مشرانو او د هغو په انتظامیو هم تور ولګو چې ولې شمالي کوریا اټمي وسلو جوړولو ته پرېښوده صدر ترامپ ویلي اوس موږ دغه کار په مناسبه طریقه سرته رسو کله چې د صدر ترامپ نه پوښتنه وشوه چې هغه به د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره نیغ په نیغه وویني نو صدر ترامپ ځواب ورکو موږ به ګورو چې څه کیږي د امریکا نائب صدر مایک فینس بیا د شمالي کوریا په اړه د پرمختیا ته د اندېښنو ډک ځواب ویلې نائب صدر ویلي د شمالي کوریا سره خبرې چې په کوم اړخ ځي موږ به پکې خپلو فیصلو ته ګورو مایک فینس چا چې په نږدې ورځو کې د جنوبي کوریا سفر هم کړیو په یو بیان کې ویلي موږ سره ټولې لارې موجود دي او د شمالي کوریا حکومت اړخ ته به زموږ په رویه کې تر هغې څه بدلون رانشي تر څو چې موږ د اټومي وسلو د ختمولو په اړه دقیق او مضبوط ګامونه ونه وینو د جنوبي کوریا د امنیت سلاکار چونګ یونګ 13 ورځ خبریارانو ته ویلي چې پیانګ یانګ داسې اشاره ورکړي چې کچري موږ ته څه قسمه پوځي خطر نه وي نو موږ ته د خپل اټمي پروګرام ساتلو هیڅ اجت نشته ښاغلي چونګ ویلي چې د شمالي کوریا د اټمي وسلو ختمولو او امریکا سره خپل اړیکو سمولو لپاره خبرو اترو ته تیار ښکاري
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټویټر @voadiva
کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه ته نه خبرونه د واشنگټن ډی سی نه غواګی د شام په غوطه سیمه کې تیر ورځ هم جګړې دوام کړي په داسې حال چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غړي بنن په دغه خبرو تکینی. بلخ هم پرون د روس د پوځي سامان وړلو یو جاز په شام کې غورځېدل چې پکې سواره یو کم څلوېښت عسکر مړه شوي دي. دا په داسې حال کې چې امریکا او د هغوی ائتلافیان چې دا وخت په شام کې داعش پر ضد جګړه کې ښکیل دي، د شام په شمالي غربي برخه کې په افرین ښار کې د ډزبندۍ غوښتنه کوي، چرته چې د ترکیې پوځ د کورد وسلوالو خلاف جګړه کې بوخت دی. په دغې نور تفصیل لپاره زو زموږ همکار زاهد خټک په لوتا چې د وصف امریکا راپور کې تاسو ته وړاندې کوي.
نه په ورځ د شام شرقي سیمې غوطا کې درنې جګړې دوام موندلې، په داسې حال چې ورځ وروستو د ملګرو ملتونو امنیتي شورا دغه سیمه کې زیاتېدونکي تشدد په اړه یو غونډه کوونکې ده. غوطا کې د تشدد دوام سره د ملګرو ملتونو شام کې د ډزبندې غوښتنې د پام نه پریوتی، او دې ترڅنګ د روس لخوا بشري بنیادونو باندې د دمې اعلان هم عملي شوی نه دی. د ډزبندې د ناکامۍ له وجې برتانیا او فرانس شروع په ورځ ملګرو ملتونو امنیتي شورا د بندو دروازو په شا د غونډې غوښتنه کړې. شام کې د روس یو جنگي جاز پریوتو له امله د روس یو کم سلویخت عسکر هم وجل شوی. د روس دفاع وزارت ویلي د غلوتکه چاوشتلی نه ده، بلکې تکنیکی وجوهاتو له وجې پریوتلی ده. دین وړاندې هم نه په ورځ د روس دفاع وزارت ویلي وو د شام یاغیان او عام خلک د محاصره شوي غوطانه وترلو لپاره ټاکل شوي محفوظه لارو باندې وتلی شي. د وزارت بیانیه وایي دغلته موجود وسلوال خپلې وسلې او کور والا خلک بوتلی شي، خو دا واضح نه ده چې دوی به چرته ځي. ګل پورس د نړیوال سازمانونو یو امدادي قافلې خپل سفر ځنډولی کله چې شام حکومتي عسکرو غوطا کې خپله هوایی بمباري جاری وساتله. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د قافلې ټوله عمله محفوظ ده. ملګرو ملتونو ویلي شرقي غوطا کې نږدې 400,000 خلک ګیر دي، او وایي دغه خلکو سره د خوراک او طبي ادویاتو ذخیرې په کمیدو دي. بلخوا د امریکا په مشرۍ کې فوزي ائتلاف چې داعش پر ضد شام کې جنګیږي د شام شمال غربي سیمه کې د جګړې په مهال د دمې غوښتنه کړې، چرته د ترکیې حکومت او د هغې ائتلافیان د کورد ملیشا پر ضد جنګیږي. د امریکا فوز کرنل تھامس وایلی چې د ائتلاف ویان دی وایس آف امریکا ته ویلي په ټولو فریقو غږ کوي چې تشدد کم کړي او عام خلکو پر ضد د کاروای نه ډډې وکړي او یوازې داعش پر ضد جګړه دی خپل هدف وساتي. د کرنل ویالې دا بیان په داسې مهال مخې ته راغلی چې دین وړاندې ګل پورس پینټاګون اعلان کړی وو چې ترکی له خوا آفرین سیمه کې عملیاتو له وجې شرقي شام کې عملیات په ټپه ولاړ دي، چرته د کورد ملیشا وای پی جی وسلوال د داعش پر ضد جنګیږي. پینټاګون وایي د کورد ملیشا عسکرو توجه د ترکی حملو ته شوې ده. واشنگتن تکرار سره ترکی نه غوښتنه کوي چې آفرین سیمه کې د دمې نه کار واخلي چې دغلته داعش پر ضد روان عملیاتو ته زیان رسیدلی شي. تېره اونۍ د امریکا خارجه وزارت ترکی نه غوښتنه کړې وه چې خپل عملیات ته وځنډوي. فرانس او جرمني هم انکارانه دغه شان غوښتنې کړې، خو ترکی دغه غوښتنې سختې سره رد کړې او وایي د ملګرو ملتونو د ډزبندې قرارداد د پولې بل اړخ نه کیدونکي حملو ته ځواب ویلو باندې نه لاګو کیږي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نه کړئ.
په میانمار کې د تشدد د پیښو له کبله خوشا اوله کپوري کډوال د بنگلاديش طرف ته پکړه کولو مجبور شوی وو. دغه کډوالو خپل وطن ته د واپسۍ لپاره د بنگلاديش او د میانمار د چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشوې، خو ملګري ملتونه وایي چې په میانمار کې اوس هم دغه کډوال د ستنېدو نه یریږي، ولې چې دغلته کې د تشدد پیښې لا په مکمله توګه نه دي ختمې شوې. په دې حق له نور تفصیل د وایس آف امریکا راپور کې زموږ همکار کلسون کاکل تاسو وړاندې کوي.
په بنگلاديش کې مېشت میانمار روهینګا مسلمانان کډوال وای په موجوده وخت کې هیواد ته نسستانه ده، ځکه چې وسلیا هم حالات خراب دي. د بنگلاديش په کاکس بازار کې کیمپ کې مېشت روهینګا کډوال عبدالرحمن وویل وس هم د میانمار پراخین ایالت کې د روهینګیا کمپ ضد تشدد روان دی او کډوال ځان محفوظ نه ګڼي چې بیرته ولاړ سي. روهنګا کډوالو دغه تشویش په داسې حال کې څرګنده کړی دی چې تیره اونۍ بنگلاديش میانمار ته نږدې 8000 هغه کډوالو فیرست یا نوملړ ورکړو چې ایوا ته بیرته ستنولو پروسه به پیل کړي. عبدالرحمن وویل د میانمار عسکرو یې شزه او زوی وروژلې دي او دوی وایي چې دا هغه چا خلاف هیڅ ګامونه نه اخیستل کیږي چې په دومره شمېره کې روهنګا وژلې او جنسي تیری ورسره کړی. هغه وویل په داسې حال کې چې په راخین کې په روهنګا ظلمونه کې ککړ خلک آزاد ګرځي، روهنګا ځان محفوظ نه ګڼي چې بیرته ولاړ سي. راخین د میانمار د مسلمانانو د اکثریت صوبه ده. تیر کال د اګست میاشت راهیسې د لکونو په شمېره کې د راخین روهنګا مسلمانان بنګلادیش ته په کډه مجبور سول. په بنگلاديش کې د روهنګیا کډوالو د ټولنې مشر کوکو کوین وایس اف امریکا ته وویل چې روهنګا به بیرته میانمار ته نه ځي، ولې چې داسې ښکاري چې حکومت دا پرېکړه کړې ده چې دوی به په نوي ځایونو کې ژوند کولو ته مجبوره کیږي. دوی وایي ولې چې د راخین ایالت نږدې 300 کلي په تیرو میاشتو کې سوځول سوي دي او په تیرو څو اونۍ کې نږدې 8000 کلي په بلډوزر خواره کړل سوي دي، ځکه داسې ښکاري چې دوی نه غواړي له کم ځایونو څخه روهنګیا تښتېدلي هلته واوسیږي. دوی وایي زموږ د ټولنې څخه هیڅوک نه غواړي چې میانمار کې په نوي ځایونو کې استوګن کړل سي. تیر کال د اګست په میاشت کې د فوزي عملیاتو په مهال روهنګا وایي د میانمار فوزونو یې د مسلمانانو په ښځو جنسي تیری کړي، کورونه او کلیې ورسوځولي او قتل عامې سوي، خو میانمار د دې ظلم او د زور زیاتۍ خبرې ردوي. تیر کال په پای کې د بنگلاديش او میانمار ترمنځ د نږدې ولکه روهنګا کډوالو د ستاینې دوه معاهده لاسلیک کړه سو. تیر میاشت د بنگلاديش د کورنیو چارو وزیر اسدالزمان خان کمال د نږدې 8000 روهنګا کډوالو نوملړ خپل د میانمار همسیال ته په ډاکا کې یو غونډې په مهال وسپاري. د میانمار د خلکو بیا پر ځای کولو او د خیر ښېګړې وزارت وایس اف امریکا د برما څنګه سره په ورستیو کې د یوې مرکې په محل وویل چې د میانمار د کډوالو وزارت د بنگلاديش د چارواکو لخوا سپارل شوی نوملړ تصدیق کوي، خو د روهنګا کډوالو د ټولنې مشرانو د میانمار په حکومت تور لګولې چې دوی د کډوالو بیرته ستنولو په مسله باندې سنجیده نه دي. هم د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د میانمار امنیتي ځواکونو وس هم په راخین ایالت کې د روهنګا د پاتې سوي مسلمانانو په وړاندې بشري تیری ترسره کوي. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو د ادارې مرستیال په یو لیکلي بیان کې وویل چې د روهنګا د مسلمانانو نسل وژنه اوس هم دوام لري. په روهنګا کې د عیني شهیدانو او د بشري حقوقو فعالین په امنیتي ځواکونو د وژنو، جنسي تیریو او د خلکو د کورونو د سوځولو تورونه لګوي.
او اوس وړاندې کوي دا ریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
د امریکې او د اسرائیل ترمنځ د اتحاد چې څومره نن ورځ مضبوط ته دومره وړاندې چری هم نو. دا خبره د امریکې نائب صدر مایک پینس د اسرائیل پارلیمان نیسټ ته خپل تقریر کې کړی ده. صدر ټرمپ په دسمبر کې بیت المقدس د اسرائیل د صدر مقام په حیثیت په تسلیمولو یو تاریخي فیصله وکړله. نائب صدر پینس د کال 2019 د ختمېدو نه وړاندې بیت المقدس کې د امریکې د سفارتخانې د پرانیستو د منصوبو اعلان هم وکړو. نائب صدر پینس زیاته کا چې صدر ټرمپ دا فیصله د امریکې په مفادو کې کړې ده، خود دا هم په صفاټکو کې ویلي دي چې په دې کې امن هم دی. د زیاته کا چې د بیت المقدس د اسرائیل د صدر مقام په حیثیت کې په تسلیمولو امریکې یو حقیقت منلې ده او هغه حقیقت د یو انصافي او پوخ امن لپاره بنیاد ایښودل دي. امریکا د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د پوخ امن راوستو په خپل اراده اوس هم ټینګه ولاړه ده. صدر ټرمپ د خپلې فیصلې د اعلان کولو په وخت ټولو فریقو ته په کلکه سره ویلي دي چې د بیت المقدس د مقدسو ځایونو موجوده حیثیت په ځای وساتي. په دې مقدسو ځایونو کې د القدس شریف په نوم مشهور ټیمپل ماونټ هم شامل دی. صدر ټرمپ دا هم صفا کړې ده چې امریکا بیت المقدس کې د اسرائیل د ټاکلو حدودو یا د متنازعه پولو د لانجو غوسولو هیڅ نیت نه لري. صدر ټرمپ یو ځل بیا ویلي دي که دواړه فریق غواړي نو امریکا د دوو مملکتونو د اواري مرستې کولو ته تیاره ده. امریکې د اسرائیل ستاینه کړې ده چې فلسطینیانو سره نیغ په نیغه امن خبرو اترو بیا شروع کولو ته تیار دی. نائب صدر پینس وی مونږ فلسطینیانو ته هم په کلکه سره وایو چې خبرو اترو ته کینی. د امریکې یقین دی چې د فلسطین مسله د دواړو فریقو یو بل سره په روغ نیت د کیناستو تر مخې اواریدای شي.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰